رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ورستۍ مخامنې خبری خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان غوښتي دي چې خپل ژمنې دی عمل وکړي او په د ترګرو ځالې او د روزنې مرکزونه دی لمنځه یوسي. د ننګرهار د کوټ پولیس والی کې د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ په جګړې کې د دې ډلې 10 وسلوال وژل شوی دی. او ایران هغه کسان محاکمه کوي چې شک پی کېږي د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی و. السلام علیکم درنوونکو، بیا هم سړمه شي. روان خبرونه یو څه دوام کوي. د خبرونو نه پرته نور خبرونه په ثبت شوی بناوري تاسو نه هیله کوم چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. د افغانستان حکومت د پاکستان د لمړي وزیر د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې پاکستان د خپل ژمنو عمل وکړي او په خپل هیواد کې د ترګرو ځالې او د روزنې مرکزونه او استوګنځایونه لمنځه یوسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو ته د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په ټاپه درېدلې او وخت وړي چې بیرته پیل شي. خو د افغانستان د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې پاکستان د ترګرو ډلې وځپي او کوم ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې دي عمل دي پیوږي.
موږ د ترورستانو ترمنځ د شاو بد ویش نه کوو. کوم هیوادونه چې د ترورستانو ترمنځ د شاو بد ویش کوي بې له شکه قیامت یې پرې کوي. د پاکستان لپاره په کار دي چې هغه کړي ژمنې عملي کړي، د هغو ترورستانو په وړاندې باندې عملي اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې استوګنځایونه، پټنځایونه او روزنځایونه لري.
سرتاج عزیز همدارنګه ویلي وو چې افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړه غځولی شي. چارواکي د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ په جګړې کې او هوایي بمبارۍ کې د دې ډلې 10 وسلوال وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. نګدی یو باندې وړاندې د ننګرهار د ولایت د کوټ پولیس والی کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو د اسلامي دولت د ډلې یادایش د وسلوالو لخوا د ډلې زبریدونو نورسته په دې سیمه کې امنیتي حالات هم خنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نوی استازي تادامي چې یماموتو نن رسمن خپل دنده پیل کړه. د جمهوریت رئیس په اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی نن د نیکولاس هیسم سره د خدای پامانی په غونډه کې د یونما نوی استازي ته هرکلی ووایه. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې 34 تنه وسلوال وژل شوی دي او 3 نمې نورې ژوندینه ول شوی دي. د 209 هم شاهین قلوردو لخوا په یو خبري شوی اعلامیه کې راغلی دي چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ظفر په نامه عملیاتو کې د مخالفینو 34 تنه وژل شوی دي او 15 نوې موټر سایکلونه یې تخریب او یو شمېر افغان ځواکونه ته په لاس ورغلي دي. ایران هغه کسان محاکمه کوي چې شک پی کېږي د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د غوښتنې سره مخکې مشکوک کسانو په محاکمه د شفافیت غوښتنه کړې ده. قهرجن ایرانیان ورسره له هغه په تهران کې د سعودي په سفارت یرغل وکړ او هرڅه یې لوټ او تالان کړل کله چې سعودي عربستان د شیګانو یو مذهبي مشر اعدام کړ. فرانسا د بشار الاسد له ترنه تحقیقات کوي. په فرانسې کې د بشار الاسد یو تر د ناقانونه لارو چارو څخه د شتمنۍ په پیدا کولو او درغلې تورن شوې ده. تفصیل د متیولا بدناوري.
د سیشمې پورز یوې سرچینې ریوټر اجانس ته وویل چې محکمې د جون په 9 نیټه له رفعت الاسد نه د تحقیقاتو امر کړی. په هغه تور دی چې د مالی په ورکولو کې درغلې کړي او تورې او ناقانونه پیسې سپینې او قانوني کړې دي. په فرانسې کې د اداري فساد ضد ټولنې په 2020 کال کې د هغه په ضد قضیه ثبت کړه. له هماغه وروسته حکومت د هغه په شتمنیو د سار او پلټنې امر ورکړ چې د فساد بډې ورکولو او تورو پیسو د سپینولو په اړه شواهد پیدا کړي. د رفعت الاسد مدافع وکیل په دې اړه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسان وایي چې په فرانسه کې د اغشتمانۍ له سوري نه درغلي او په دغه هیواد کې اخیستل شوي جددونه هم په دا ډول پیسو نه دي اخیستل شوي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریا. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې 25 شیعه حوثي یاغیان وژل شوي دي. ائتلافي ځواکونو د یمن په محلي وخت نن سهار د تایس په ښار کې په حوثي یاغیانو هوایي برید وکړه. امنیتي چارواکي چې په وژل شوو کسانو کې 15 یاغیان او 10 عام خلک دي. په روسیا کې د لومړي ځل لپاره د بشري قانون په یوې مبارزې دا تور ولګېده چې د هغه هیواد د بهرني ایجنټ د قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د روسیې په دې قانون کې ټولې هغه غیر دولتي موسسې چې د بهرنۍ هیوادونو یا ادارو لخوا ورسره مرسته کیږي باید چې ځان د بهرنۍ ایجنټ په نامه ثبت کړي. چارواکو د دوشنبه پر ورځ میرمن ولنټینا ته چې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي خبر ورکړ چې په هغه باندې جنایي تورونه لګېدلې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د دوشنبه پر ورځ په یو رسمي لیک کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه د هغه پیښې په خاطر بخښنه غوښتلې ده چې د ترکیې پاوز پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې یو روسي الوتکه راوغورځوله. د ولادیمیر پوتین یو بیان د میتری پیسکوف ویلې دی چې د بخښنې دا لیک یو مهم ګام دی، خو زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به ډیر وخت ونیسي. ښاغلی پیسکوف ویلې دی چې روسیا او ترکیه بیا چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډیر څه وکړي. او روسي خبر دا چې په امریکا کې د نظر د معلوماتو د یوې تازه سروې لمخې اکثره خلک په دې عقیده دي چې د جمهوري رئیس د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ په پرتله د تروریزم په خلاف ښه مبارزه کولی شي. دا سروې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وی بی سی نیوز په ګډه کړې ده 50% کې خلکو د تروریزم سره په مبارزه کې د هیلری کلینټن طرفداري کړې ده او یوازې 9% کې بیا د ډونالډ ټرمپ خواني ولیده.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو، لګروسته آشنا سپورت پروګرام لرو. پروژه کې په سپورتي تمرینونو غږیږو او روسته ستاسو سوالونو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربا متي الله عبد دی. پر پټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ځنې ټولنې وایي چې د جون میاشت د خبريالانو د پاره د غوښونو تر ټولو ډکه میاشت وه. د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنې ویل دي چې د جون په میاشت کې د ژورنالیستانو په مقابل کې 22 د زور زیاتی واقع ثبت شوی دي. یوسف زدران د ازادي رادیو خبريال په دې حق له کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه د افغان خبريالانو وضعیت اندېښنه لري، وایي چې یوازې د جون په میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوې دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دغو پیښو یې و په مرکز کابل کې دي چې خبريالان پکې وال شوي او یا له نور ډول ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. دی وایي په شپږمه میاشت کې د خبريالانو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی شوی دی. لدې 15 موارده په ولایتونو او وی په کابل کې دي. په دې کې بد چلند، وهل، ټکول، سانسور، محدودیتونه، د وظیفې د پریښودو غوښونه او د مرګ غوښونه زموږ د ټولنو سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د بیلابیل ټولنو د معلوماتو مخې لدې وړاندې په میاش کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي پیښو اوسط لاتو نه دی اوخته. نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هم لدې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړي او ویلی دی چې د کال له پیله بیا د مئی تر میاشتې پورې دوی د تاوتریخوالي دا ډول 50 پیښې ثبت کړي دي. د کابل پریس کلب مسول عزیز احمد تاسل وایي چې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې د امنیتي ارګانونو، سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ارګانونو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي احتمال نه ردوي، خو وایي چې دا موضوعات بې تعقیبه هم نه پات کیږي. ښاغلی صدیقي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونه په هر ځای کې